Radio.
د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلست. قدر منوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلای دی. ټام ویست بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې متحد ایالات په کابل کې د دوشنبه ورځې تروریستي برید چې د ده په وینا یو ځانمرګي ترسره کړ، په کلکه غندي او له ټپیانو او هغو سره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د کابل د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول، او پرای اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دې ډلې خراسان څانګې ومنله. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د 1.1 میلیون بې اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو متحده ایالاتونو له دې مخکې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا د تلو لپاره هلته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د هغو حاجیانو چې سږکال د حج په مراسمو کې ګډون کړی و پاتې پیسې بیرته ورکوي. د دې وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حاجیانو ته د پیسو د ورکړې بهیر له نن څخه پیلېږي. د هغه په وینا هر حاجي ته به $30 اضافي پیسې بیرته ورکړل شي، خو هغه دا ونه ویل چې دا پیسې د ټولو لګښتونو له کومې برخې سپما شوي دي. د وزارت سکل هر حاجی نږدې $3,900 اخیستی و. د حج او اوقافو سرپرست وزیر همداراز ژمنه وکړه چې په راتلونکي کال کې به د افغانستان د حاجیانو سهمیه له 1.5 څخه 2.5 ته لوړه کړي. د هغو قضایي اسنادو له مخې چې پرون خپاره شول، متحدو ایالاتونو د حماس ډلې مشر د تروریستي حملو په څو مواردو تورن کړی دی. حماس ډله مخکې له دې هم د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي چې د حماس د مشر یحیا سنوار او د دې ډلې د سیاسي څانګې مشر اسماعیل هنیا چې په 13 جولای میاشت کې په تهران کې ووژل شو، د هغو تروریستي حملو لپاره د موادو د برابرولو لپاره په پلان جوړولو تورن شوي چې خلک یې وژلي. ښاغلي ګارلند زیاته کړه چې دا سند د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د حماس ډلې د عملیاتو د ټولو اړخونو په نښه کول دي. د هغه په وینا سنوار او د حماس نور مشران د اکتوبر د 1 د حملې په ګډون د 13 لسیزو په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. په دې برید کې نږدې 1200 اسرایلیان چې ډیری ملکی وګړي ووژل شول او 250 نور برمته شول. د غزې په تړانګه د اسرایلو د 13 میاشتو په ځوابي حملو کې بیا لسګونه زره فلسطینیان ووژل شول. او د اوکراین په مرکزي برخه کې د روسیې په وروستیو توغندوی حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته لوړ شو. همداراز 219 نور کسان هم ټپیان شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله دا په یوه ورځ کې تر ټولو لوړه مرګ ژوبله ده چې اوکراین ته اوړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د دې هیواد دفاع وزارت ویلي چې په مرکزي ښار پولتاوا کې د پوځ د ارتباطاتو د انسټیټیوټ پر ودانۍ پرون سهار 2 توغندي ولګېدل. دوی ویلي مخکې له دې چې د هوایي حملې د خطر زنګ ووهل شي، په دې ودانۍ کې دننه کسانو وخت ونه مون چې ځانونه پناه ځایونو ته ورسوي. روسیې تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې 14مه ده چې د 2023 میلادي کال د اګوست د میاشتې له 14مې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوری چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولی، په افغانستان کې د بشري وضعیت د څېړنې لپاره سیمې ته سفر پیل کړی دی. په کابل کې د وروستي تروریستي برید اړوندو غبرګونونو ته کتنه کوو.
دغه اسلامي چې دی موږ ته له اول سنب نه تدریس کېږي، که دوی غواړي تغیرات راولي نو مثبت تغیرات، ځکه ساینسي علوم د هېواد د پرمختګ لپاره ډېر اړین او مهم دي.
دا د یوه محصل غږ دی چې د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنتونونو د ساینسي مضامینو د تعلیمي نصاب د بیاکتنې د پریکړې په اړه خبرې کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي ټولنې له دې کبله چې منګولیا ولې د روسیې ولسمشر د هېواد ته د سفر پر مهال وننیو خواشیني څرګنده کړې ده. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای سیمې ته د دې لپاره خپل سفر پیل کړی دی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بنټ چې طالبانو افغانستان ته له تلو منع کړی دی وایي دغه لیدنې کتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا راتلونکې غونډې ته د تیاریو په هدف ترسره کوي. په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چې چارې د پرزیدلي جمهوري حکومت د چارواکو په لاس کې دي یوه مسؤل ازادۍ راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا به په خپله راتلونکې غونډه کې له ښکېلو خواوو وغواړي چې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونې پر وړاندې سخت میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل پدې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې دی او له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی بنټ د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغېزمنې لارې کېدای شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هېوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینهو او همدارنګه له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغه په خبره دغه لیدنې کتنې راتلونکې اونۍ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 50مې غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته تلو منع کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغې پریکړې د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یوه فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی، پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وایي نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي، او که دغه ځواب هر څومره ځنډېږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کېږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې ټولو ښکېلو لورو ته پر دې مسلې ډېر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د ځنګړی راپور ورکونکو لدارې تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د ځنګړی راپور ورکونکو چې افغانستان ته هم له سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي د بشری حقوقو څخه سرغړونې په درست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه سي فرمانونه او احکام صادروي او هم هغوی چې په تطبیق سره یې شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقونو د نقض سبب کیږي، وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمې ته راکاږو تر څو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي.
په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو سخت چلندونه په تېره د ښځو او نجونو په وړاندې چې هغوی له شپږم ټولګي لوړو زده کړو او په ډېرو دولتي ادارو او نا دولتي موسسو کې کار کولو منع کړي یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې څخه باندې درې کاله وزي په رسمیت ونه پیژني.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادي رادیو څلور ساعته.
د کابل ښار د ورستي ځانمرګي برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غوړي چې د خلکو او ملکی کارکونکو امنیت تضمین کړي. دوی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې قربانیان د څارنوالۍ مسلکي کادرونه وو. دغه ځانمرګي برید چې د دوشنبه مازدیګر په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس پکې د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست دی ترسره شو او مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې ومانه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې داعش پر خپله ټلګرام پاڼه ادعا کړې چې په دې پیښه کې تر 15 ډېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
هغه یو مسلکی کادر وو، یو متجرب کادر وو.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخوانی او د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ترې نقیب الله 95 کلن وو او په کابل کې د یوې اووه کسیزې کورنۍ مشر وو چې په دې اداره کې یې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکوونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نه شي.
زما طرح سارانوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و هغه 95 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلف اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګي برید دوشنبه د لوی څارنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغې ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دایښ د سیشن می پورس لدغه برید یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د برید د افغانستان او بهرنیو چارواکو خبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د پارلمان غړی فوزیه کوفی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې زیات شمیر هغه بېګناه خلک وژل شوي چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک ترلاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شارز دافیر رابرټ ډیکسون په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللی او ویلي دي چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګري په ټولو بڼو غندي. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ته په اشارې سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پا
پاتې راغلی بولی. لډلې یې اختر راسخ ازادي رادیو ته وویل
تاسو چې طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی داعش سیمه کې جنا امنی چتر لوی کړه دی ور کړه دی او داعش او د پاکستان استخبارات ډیر برلاسته دی د افغانستان د نظامی او سیاسي وضعیت پر همول بلادرته نو بنا زویل سم طالبان نشي کولای امنیت تامین کړي.
دا په داسې حال کې د چې 13 اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری کنفرانس کې ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څانګې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی و چې لسګونه ملکي وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
په کابل کې د دوشنبه ورځې د تروریستي برید په اړه خبرګونونو ته کتنه مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو دا وخت د سهار 15 بجې او 14 دقیقې دي. له شپږو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خبرونه په 19:25 او 15 متره لنډو څپو پیلېږي او د ماښام تر شپږو بجو دوام کوي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خپرونې په 12:96 متره منځنیو څپو اورېدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اروپایي ټولنې له دې کبله چې منګولیا ولې د روسیې ولسمشر ونهنیو خواشیني څرګنده کړې ده. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکراین د جګړې پر سر د نیولو حکم صادر کړی، پرون د منګولیا پلازمینې اولان باتور څخه د کتنې په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
اروپایي ټولنې پرون سېشنبې پر منګولیا انتقاد وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سي چې دا هیواد هم غړیتوب لري حکم نه دی عملي کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي منګولیا چې د روم د منشور چې پر اساس آی سی سي رامنځته شوې غړی هیواد دی، د خپلو مسؤلیتونو له مخې د پوتین د نیولو لپاره د دې محکمې حکم نه دی عملي کړی. پوتین د سېشنبې د ورځې وختي د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته د سفر په ترڅ کې د هیواد له ولسمشر اوخنا خورل سوخ سره وکتل. دا د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې آی سی سي د پوتین د نیولو حکم صادر کړی، اول ځل دی چې نوموړی د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لمخې د جرمونو نړیواله محکمه د 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې پوتین پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل امر ورکړی او وروسته د اوکراین له اشغال شوو سیمو په غیر قانوني توګه ماشومان روسیې ته لېږدولي په تعقیب پسې ده. د منګولیا د حکومت یو ویاند وویل چې پوتین ځکه نشي نیولی چې دا څه باندې 3 میلیونه نفوس لرونکی هیواد چې له روسیې او چین سره ګډې پولې لري د روسیې پر انرژۍ متکی دی. منګولیا د اړتیا وړ د تیلو 95% محصولات او څه باندې 40% برېښنا له خپلو نږدې ګاونډیانو واردوي چې د دې ویان په خبره هغه د هیواد د بقا لپاره ډیر مهم دی. د منګولیا د حکومت دی ویان همدارنګ ویلي چې هیواد تل د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې یوه بې پرې پالیسۍ مخته وړي چې هغه تر ننه پورې د دوی په رسمي اعلامیو کې څرګندېږي. د منګولیا چارواکو د اولان باتور په نړیوال هوایي ډګر کې د پوتین لپاره سره غالۍ غوړولې او په زیرایي ګارډ هرکلی وکړ. پوتین چې د شپې لخوا د روسیې له تواسیمې اولان باتور ته رسېدلی، د منګولیا ولسمشر هغه تر حکومتي ماڼۍ پورې بدرګه کړ او مخکې له دې چې د تړلو دروازو تر شا غونډه ترسره کړي، دواړو د دې ماڼۍ په انګړ کې د چنګیز خان مجسمې ته درناوی وکړ. د راپورونو له مخې دواړو مشرانو اولان باتور ته د الوتنو د تیلو د اکمالاتو او د منګولیا د برېښنا د تولید د دستګاهو د نوي کولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړل. دا په 5 کلونو کې منګولیا ته چې په 2003 کال د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شوی د پوتین لومړی سفر دی. لویدیځو سازمانونو او چارواکو منګولیا ته له رسېدو سره سم د پوتین د نیولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي کمیسیون ویاند نبیله مصرالی ویلي لکه د نورو هیوادونو په څیر منګولیا هم حق لري چې خپلو ګټو ته په پام نړیوالو اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د پوتین په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم صادر کړی و.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساینسي مضامینو ریاضي، کیمیا، فزیک او بیولوژي بیا کتنه او څېړنه یې پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب به له دیني اړخه وارزول شي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساینسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ارزونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه په یو راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لومړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین له سره ارزوي. بختر اژانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهی له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې د ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکری روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختري زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علوم زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نومونو خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه اسلامي چې دی مختله اول سنبنه تدریس کیږي او هغه کدوی غواړي تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي. اسلامي امارات غواړي چې دغه نصاب د کال په مینس کې بدل کړي دا به زموږ لپاره ستونزې پیدا کړي. که بدلې نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح به وي.
د بختر اژانس په راپور کې راغلي چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 15 کاري ورځو کې د ساینسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار، ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره شي. له دې جالي فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساینسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23مه په کابل کې د کار ملي کانفرنس کې وویل چې دوی پر ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولای دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د دې خبري مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو اوس یو وروستی راپور واورې. د جلال آباد او اسد آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کونړ سیند پر غاړه لسګونه د شیدو چایو چمتو کولو رستورانونه جوړ شوي دي. د دې رستورانونو خاوندان وایي چې دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي او هر ورځ پر دې لاره تلونکو مسافرو ته وړاندې کوي.
دا د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څښلو ته د اسدآباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان ډیر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکوونکی صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچې شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زاین ورته د چایو شوقیان راځي.
افغانستان شکر دے ماشاء اللہ اس ڈیر خوشی دے مڑان چلے گئے ڈیر
خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي
کونړ کې مرګرو سره ناست یاستو د سپین جمعه د سپین جمعه ډېر ښه مزیدار چای دی او مشهور چای دی. انشاءالله من مخکې هم سکلي اوس نړۍ خوندور دي خلکو نه هیله ده چې راشي هلته په چکر باندې داخل ډېر مېلمنو سره خپل یو ښه درې دي ښایسته شین ځای او په سین او په چایونه دې نه خوند واخلي راشي چکر واخلي او شپې ګرځې دوره دي ګرځې
دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومی تر لری زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زړی بابا ساحه کې رستورانت جوړ کړی وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتګ سره یې کارونه غوړېدلې دي. مجیب الله به دې رستورانت ته چایو تراغلې دي. مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سیند په خوا کې د چایو په څښلو تیروي.
ماشاءالله قدرتی دی، رخیسته هوا ده او خیسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ چکر ته راشي. آرامه فضا ده، امن دی، ستونزه مشکلات نشته. بیا د جړی بابا مازیګرې واوا هر قسم خوراک و چای بیا نو بېحسه واوا مازیګرې چې
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډېری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقیان دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکوونکو غواړي چې پاکۍ او صفایي ته ډیر خیال وکړي او خپلو مشتریانو ته صحي خواړه برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو انکاران ته سلامونه او نیکی له خدای پاک ته جوړ اورغ به است. موږ چې د پکتیکا ولایت تیواز خاوز سوالی یو بغل تلری سیمه یو سی 50 کیلومتر 40 کیلومتر له سوالی جخل لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 روپۍ موټر ته ورکو لارم کچه دی. په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی کینولې د پاره 50 کیلومتره سفر وکړو، بیا موږ یو لاته کینولا ور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو ته رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کړي. موږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو. کله زمې سی واره سی نو بیا موږ به خې مشکلات زیات وي. مریضان مو تر وسوالې نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پریږدم. له ټولو ولس مجاهدین ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه لرو. ویمو ټکیمو ډبیم که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دوری بیده ده که بیده زنګ ورته وویشي کوي که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشې کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال څه شین قیامت ده. که افغانستان ته ولاړ شو کار نه لرو، که ایران ته راستو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ول ډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر څه. دا اوس شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانانو سره نه سوی. کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کېږي.
ستاسو پیغام